سلام د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفرې بازار وړاندې کوم. بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت پوزي تجهیزات پریږدي.
سی چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامدار ډول موږ ته راسپارل کیږي چې نن هم یو شمیر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده.
په کورونا ځپلې هند کې میشت افغانان په کوم وضعیت کې دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي تیر ځل هم متاثر شوي وو، د اوس هم دغسې ده.
په پکتیا کې د شری ناروغي ډېره سوې.
د ورځې چې څلوېښت مریضان راشي ډېر سوې د شری ناروغان وي. علت همدا ده چې خلکو واکسینو ته شا کړې ده.
د لوبو له ډګره
با کورش زیبایی این دروازبان همراه بود علی رضا قربانی.
خو لمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. د کورنۍ چارو وزارت وی د روژې لپاره تر اوسه 50 ملکیان او سل سرتیری په توقیخوالي کې وژل شوی. په لوګر کې د یو ماین په 14 کې درې افغان پوځیان وژل شوی او سپیس ایکس ستور بیړۍ چې څلور ستور مزلي پکې دي نن له نړیوال هوایي سټیشن سره یو ځای شوه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي چې نړیوال ځواکونه بل افغانستان تر وتلو وروسته د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت تجهیزات په افغانستان کې پریږدي. د دفاع سرپرست وزیر جنرال یاسین ضیا نن له امنیتي غونډې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل
هغه څه چې دوی له موږ سره ژمنه کړې ارزښت یې سلګونه میلیون ډالرو ته رسیږي. د دې تجهیزاتو لیست هره اونۍ اوږدیږي، نو هغه حساس مواد چې موږ ته په کار دي له منځه نه دي وړل شوي.
ټاکل شوی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روژې په مبارکه میاشت کې تر اوسه 50 ملکیان او سل سرتیری په تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید روشن نن سه شنبه د روژې په 12مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو له کبله په وژل شویو ملکیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبانو دا ادارت کړې. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په حملو کې کموالی راغلی او یوازې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې ځوابي بریدونه کوي. په لوګر کې د یو ماین په 14 کې درې تن افغان پوځیان وژل شوي او یو ولسی پاتسنوال ټپي شوی. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان ګل احمد حیدری ازادۍ راډیو ته ویل پیښه نن له غرمې مخکې د مرکز پل علم په کنجک سیمه کې وشوه.
اولی ساعت 11 بجې قبل از ظهر د شوې له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې په کنجک سیمه کې د طالبانو لخوا یو خدل شوې یو ماین د ملي اردو پر سرتیرو وچاو دي چې درې سرتیری شهیدان کړل او یو ولسی پاتسنوالې ټپي کړ.
د دې چاودنې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې په پروان کې د پولیسو یو سرتیری په ډزو وژل شوی. د پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې عامر ازادۍ راډیو ته ویل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیس نن د پروان په مرکز چاریکار کې د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. بلخوا په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامز رسنیو ته ویلي چې څلور پولیس د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکونکی په جلا حملو کې چې یو نن او دوه تیر شپه وشوي وژل شوي. د دې او له دې مخکې د نورو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ازادۍ راډیو د خبريال د راپور لمخې په نننۍ مظاهره کې چې زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ او د نوي والی د ګمارنې له پریکړې سره مخالفت وشو. د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې 13 ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان په اساس محمد داوود د نقیب الله فائق پر ځای د فاریاب د ولی په توګه په دنده ګمارل شوی، خو د ولسمشر په خوانیم رسیال عبدالرشید دوستم سم دستي له دې پریکړې سره مخالفت وکړ. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلې دي. تسنیم خبری آژانس نن د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک له لوري د خبر شوي بیان په حواله وویل د وسلوال په سیستان او بلوچستان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله پروت دی په یو کمین کې وژل شوي. خبر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال د ډلې څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. په بیان کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال څوک او د کوم ځای وو. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشرانو نن د میانمار پر پوځي مشرانو غږ وکړ چې له پوځي کودتا وروسته د معترضانو وژل او ځپل بند کړي. د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د ټولنې آزیان د شپږو غړو هیوادونو د دولتونو مشرانو او د دریو نورو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غوښتنه نن جمعه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د میانمار د پوځي ادارې له مشر جنرال ماین اونګ هلاینګ سره په بیړنۍ غونډه کې وکړه. دا غونډه د دې لپاره رابلل شوې وه چې د ډیموکراسۍ پر پلوي معترضانو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته حل لاره پیدا کړي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د تشدد د پای ته رسېدو او د نیول شویو معترضانو د خوشي کولو پر غوښتنه ټینګار وکړ. د سنگاپور صدر اعظم لی سین لونګ د میانمار یا پخوانی برما له پوځي چارواکو وغوښتل چې د آسیان ټولنې او د ملګرو ملتونو استازو ته اجازه ورکړي چې د وضعیت د ارزونې لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د میانمار یا برما پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکي حکومت له واک لري کړ او له هغه رئیس د ډیموکراسۍ د پلویانو مظاهرې پیل شوي. او وروستای خبر، ل سپیس ایکس ستور بیړۍ سره څلور ستور مزلي نن د نړیوال هوایي سټیشن سره یوځای شول. کریو ډراګن سفینه چې یو ځل مخکې هم کارول شوې ده په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکز څخه تر توغېدو یوه ورځ وروسته له نړیوال هوایي سټیشن آی اس اس سره ونښته. دا د سپیس ایکس دریمه ستور بیړۍ ده چې د ځمکې پر مدار تاویدونکي فضایي سټیشن ته ځي، خو دا لومړی ځل دی چې د ایلون ماسک خصوصي شرکت او ناسا په ګډه یو ځل کارول شوې سفینه بیا فضا ته استوي. فضایي ساینس پوهان وایي د سفینې کړکۍ به له آی اس اس سره تر یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته مرکز ته دننه ور خلاصی شي او تاګ را تاګ به پکې پیل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.5، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 30.5، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 3.4، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 9.4 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو پښتو مشمنې خبري مجله اوري. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال به بهرانیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزې سره نه دی مخ، او حتی کېږي چې دغه برخه لا هم پیاوړې سي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین زیا د بهرانیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرانیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. هغه په کابل کې د نورو امنیتي بنسټونو له مسؤلینو سره په یوې کړي خبري ناسته کې وویل چې دغه لړۍ وسمهال روانه ده.
چې له موږ سره ژمنه کړي د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کیږي، چې نن هم یو شمېر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاو میلیونه ډالر تجهیزات دي، او هغه څه چې موږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان لوی درستیز او په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې په اړه موجودې دي، امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د دفاع کولو لپاره تیار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیانو له وتلو وروسته د افغانستان هوایي پوځ له ستونزو سره مخ کیږي داسې وایي.
مهال موږ د خلکو د خدمت لپاره 133 ډول ډول تیاری لرو چې موږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولای شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کیده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که در قوای اویشان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
خغلی محیپ بهرنی پوزیان با افغانستان که فیزیکی حضور و نلری خودودی ملاتر و مالی مرستی با پوزی برخ که در تیر پتیر افغانستان سر دوام ملری. دا سرګندونې و اندېښنې په داسې حال کې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال میکینزی ویلي و که د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان پوځ سره مرسته ونه شي نو پاشل کیږي.
د خبر د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پدغه یو بل راپور کې به واوري چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره د خپلو تجهیزاتو په تړلو او لیږد بوخت دي. په دې اړه لویدیځو رسنیو راپورونه خپره کړي دي. دا چې کومې آمادګیانې او چمتووالی ورته نیول سوی دی په دې راپور کې به واوري.
لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې له افغانستانه د پوځي تجهیزاتو د بستهبندۍ لیږد او له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو په ایستلو کار روان دی. سی این این د دریو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره په سیمه کې سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. دغو رسنیو دغه شان راپور ورکړی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین په سیمه کې د الوتکې وړونکې سمندري بیړۍ ساتل منظور کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی پرون واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي او د دغو ځواکونو د امنیت د خوندیتوب لپاره له دې وړاندې بي 252 بم غورځونکي په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې شپږ 250 جنگي الوتکې په منځني ختیځ کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر پریس ویلیام د تیرې اونۍ په وروستیو کې په یو نااعلان شوي سفر کابل ته راغلی او افغان چارواکو سره یې په کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا د هڅو خبره کړې ده. دغه خبري اژانس لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. خو د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډېر ښه روزل شوي او له ښو وړتیاو برخمن دي.
لوجستیکي قابلیت، محاربوي تخنیکي قابلیت ډېر ضرور دي. نو که چیرې زموږ ملي اردو د لوجستیکي پلوه د تخنیکي پلوه کمزوري نشي، انشاءالله خپل دنده په ښه توګه سرته رسولی شي.
ښاغلي کریمي بیا د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو فني او لوجستیکي وړتیاوې ته پندیښنه کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو یو شمېر لوړ رتبه امریکایي چارواکو په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو خبرداری ورکړی چې دا کار به ښې پایلې ونه لري.
آزادی رادیو لوونه کرو
په دې وروستیو کې کورونا وایروس هند ډیر ځپلی دی. په دې هیواد کې یوازې د جمعې په ورځ د کورونا له 300,000 زیاتې نوې پیښې او تر 2,000 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوي دي. په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو پخوانی همکار عمان نیازی سره اجمل ان په هندوستان کې د کورونا وبا د وروستي وضعیت او د خلکو په ځانګړې توګه هلته د میشتو افغانانو پر ژوند د اغیزو په اړه خبرې کړې دي. په ګډه به وورو.
دلته مخصوصا په ډیلی کې، په ممبئی کې، پورنه کې، په دغو ځایونو کې البته څو ایالتونه یې نور هم همداسې دي په بد حالت کې دي. دلته خلک وایي ډیلی چې د ټول هند ورته تمه ده باید ناروغان دلته راسي او تداوي وسي، متاسفانه هغه په خپله ډېر په بد حالت کې ده. زه ځینې ارقام چې دوی په 13-14 ساعتونو کې خپاره کړي دي هغه دا دي چې 3,40,000 تنه دا په دې 13-14 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي. په 13 ورځو کې 940,000 کسان په مجموع کې په کورونا اخته شوي دي. د مړو سوو کسانو شمېره چې دوی ښیي 2,600 ده. نو واقعا ډیر زیات خلک متاثره شوي دي له دې اوسني حالته.
عمان نیازی، هندوستان خپل د کورونا ضد واکسین تولیدوي، ولې پکې داسې مهال چې ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا واکسین په زیاتېدو دي او دغه وبا په کمیدو ده، په هندوستان کې د کورونا وبا زور اخیستی؟
دو درې لته خي یو لته ده د کوم پنوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنگا په د دریاب کې تر سره کیږي او دا د څو ورځو په مخه ای. نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړی دي دوی وایي چې شاوخوا 1,000,000 کسان پکې لمبېدلی دي او دوی سره دې چې وایي چې موږ دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته شي، خو سره دې هغه هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات یا او هر لور کمپاینونه روان و، دا چیرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو. البته ماسکونه به و هماغه، خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک هم غواړي په هند کې نه مراتېږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کورونا نوره ماته شوه، سینما و نور تیاتر و څه ځایونه چې و دا ټول خلاص و، خلک به ورتلو بې د مقررات و د رعایتولو.
عمان نیازی، هلته ګڼ افغانان اوسیږي، کاروبارونه کوي، کډوال دي. د دوی په ژوند او کاروبارونو باندې د کرونا وسنی وضعیت په هندوستان کې څه اغیزې کړي دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي هغوی البته تیر ځلم متاثر شوي او دا اوس هم دغسې ده. یو شمېر یې داسې دي چې د خوراکي توکي خرڅوي، دغه دوکانونه لري، البته هغه په ټول ډیلي کې خلاص دي، البته په ټول هند کې خلاص دي. یو شمېر یې بیا داسې دي چې داسې دوکانونه لري چې هغه لکه د قالینو، لکه د قیمتي کانو یا د بل داسې کاروبارونه بیا بند دي. یعنی هغه کاروبارونه چې د خوراکي توکو سره تړلي بعض نور شیان دي هغه خلاص دي او دا نور بند دي. طبعا دوی متاثره دي، تیر ځلم همدغسې و، نور کوم خاص کاروبار دوی نه لري، همدغه د عاید منبع ده.
یو زیات شمېر افغانان له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو نه هندوستان ته د درملنې لپاره ځي. دغه تلونکي افغانان چې التورزی، فکر کوي د دوی لپاره د کرونا وروستي وضعیت شرایط څه ډول کړی دي؟
دغه افغانانو لپاره چې له افغانستان راځي دوی لپاره خاص مشکل نشته. دلته دولت اعلان کړی دا کسان چې ځینې اسناد ولري کولای شي له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي، یعنی څه خاص مشکل نشته. دوی که د تداوی لپاره راځي هندوستان کې په ډیلی کې روختونونه بیخی ډیر دي، دوی کولای شي هلته خپله تداوی وکړي، خو البته ځینې اسناد به ورسره یې طبعا په افغانستان چې دوی راځي هغه مریضان راځي چې په افغانستان کې تداوی نه کیږي هغوی بیا چې ویزه هم اخلي طبعا په همدغه بنیاد باندې اخلي چې دلته تداوی نه کیږي. هغه اسناد که دلته ورسره یې څه مشکل نشته ده، دوی کولای شي په هر روختون کې چې وغواړي هلته تداوی وکړي.
په هند کې مشت افغان لیکوال عمان نیازی و.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او سملا پکتیا ولایت، په پکتیا کې د شری ناروغي ډیره سوې ده. د دې ولایت د روغتیا مسولین وایي چې خلک تر ډیره د واکسین کمپاینونو ته پام نه کوي چې داسې پایلې ترې رامنځته کیږي. نور حال په دې راپور کې.
په پکتیا کې له تیرو درې میاشتو راهیسې د شری ناروغي خوره شوې چې له تیرې وی میاشتو راهیسې په شمیرو کې زیاتوالی راغلی. خان زمان د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوسیږي. د کورنۍ اوه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. له ده مې وپوښتل چې څنګه مو دومره ماشومان په دې ناروغۍ اخته شول. ده وویل
په ماشومان ټول نیولي وو، داسې تقریبا 15 و ماشومانو دی مونږ کور کې. کلي ته چې کوم واکسین ولا راشي هغه خپلی څاڅکي چې دي هغه ورکړي. نور داسې اول خپله ما نه دی کړی، زه ډاکټر یم چې واکسین ته په وخت سره وړی وي.
دی وایي که له یوې خوا خلک د واکسین کولو په برخه کې د خپلو ماشومانو په وړاندې د مسؤلیت احساس نه کوي، له بلې خوا د اړوندو ادارو لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه او د شری د واکسینو کمپاینونه هم په نشت حساب دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په حوزه بیروختون کې د ماشومان واټمشر نعمت الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ په اوسط ډول شل هغه ماشومان بستروي چې د شری ناروغي شدید پړاو ته رسیدلی وي. د وی د واکسینو نه کول او روغتیایي مرکزونو ته په وخت د ماشومان نه رسول د دې ناروغي د خوریدو لاملونه دي.
ورس کې تر شلو یوست پر شاوخوا مریضان لرو بستر یو دا چې واکسین نه کول دی او بل د موسمي ناروغي دي کنه خلکو توجه نشته چې ډاکټر ته په وخت باندې لاړ شي واکسین وکړي.
د پکتیا روغتیا رئیس وایي د ریفرنس لابراتوار ټیمونو په مرکز او ولسوالیو کې په تیرو درې میاشتو کې د شرې ناروغۍ له مشکوکو 1300 ماشومانو څخه سیمپل اخیستي او په همدې سیمو کې څه باندې 4900 ماشومان واکسین کړي دي، خو ښایي شمېر له دې هم پورته وي ځکه ډېرې داسې کورنۍ شته چې ماشومان خصوصي کتنځایونو ته وړي او یا یې هم په کور کې په خپل سر درملنه کوي. ډاکټر نعیم زرملوال د ماشومانو متخصص دی او په پکتیا کې شخصي کتنځای لري. دی وایي د ورځې له څلوېښتو ورتلونکو ناروغانو یې دېرش تنه په شرې اختوي او د ناروغانو له تاریخچې اخیستلو وروسته جوتېږي چې یا د ناروغۍ د واکسین د نه کولو له امله ورپېښه شوې ده.
د ورځې چې څلوېښت مریضان راشي دېرش به د سری ناروغان وي. علت یې همدا ده چې خلکو واکسینو ته شا کړې ده، په دې وجنه باندې سږ کال په وقعاتو کې بیخي زیاتوب لیدل کېږي.
ښاغلی زرملوال وایي یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې فکر کوي د شرې ناروغان په خپله ښه کېږي او ډېرې نورې بیا په خپل سره درمل ورکوي، خو د ده په ټکو دا کار ځینې وخت ناروغ ماشوم له مرګونې حالت سره مخ کوي. د پکتیا روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي د مرکز او ولسوالیو په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د شرې واکسین شته او که د کورنۍ غړي په خپل وخت ماشومانو ته واکسین ورکړي د دې ناروغۍ د پیښو په شمېر کې کموالی راتلی شي.
درې کاله بعد شری عمومي کمپاین کوي، تر څو پورې چې کمپاین راځي لږه نه مخکې مونږ دا مشکل حلولای شو. که دوی مو کولای شو کلینیکونو ته راغله، هر کلینیک د شری واکسین شته، د نور واکسینونو په څنګ کې دغه واکسین به هم دوی ته ورکوي.
د ډاکټر ولایت خان احمد زی په وینا په ټولنه کې له شرې ناروغۍ د خوندي ماشوم لپاره باید هر نوې زیږیدلی روغ ماشوم په نهه میاشتنۍ او د بیا ځل لپاره د عمر په اتلس میاشتنۍ کې د شرې د ناروغۍ په وړاندې واکسین شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
صبح یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمی کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډوړ بولي او ویل چې په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. ولسمشر بایدن ویل د اقلیمی بدلون د مخنیوي لپاره اقدامات به د نړۍ اقتصاد وغوړوي او میلیونونو انسانانو ته به د کار فرصتونه برابر سي. تفصیل د اسمت سرون پر پورک.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیا او لویدیز ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمی بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي.
ما ته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډینه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن دای اکساید د لمینځه وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. دا هم وویل دې غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او د هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی غازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو غازونو د تولید اندازه کم شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکو غازونه کم کړل شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم ګول ساتونکی علي رضا قربانی اوس په ایران کې ګچکاری کوي. شغلی قربانی په دې وروستیو کې په فیسبوک خپل عکس خپور کړی او لیکلی دی لکم ځای تر کومه ځای. په دې راپور کې په افغانستان کې د فوټسال ورزش ته د شغلی قربانی هلې ځلې او له حکومت د دګیلې راخستل شوی دی.
باز هم با واکنش زیبایی این دروازه‌بان همراه بود علی رضا قربانی.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم ګول ساتونکو نه ویشکلن علي رضا قرباني وس د ایران په پلازمینه تهران کې په نیماکاره ودانیو کې ګچکاری کوي. د فوټسال په میدانونو کې 15 کال لوبیدل او د افغانستان لاړخې په کورنۍ او بهرنۍ سیالیو کې ګډون کړی دی. خلص مودې راهیسه د روزګار د پرمخ بیولو په خاطر په ایران کې ګچکاری کوي. د پدې وروستیو کې د ګچکارۍ په جامو کې پر فیسبوک خپل یو عکس خپور کړی او ورته لیکلی چې لکومه زایا ترکومه زایا. د قرباني په خبره دا د ورزشکارانو پر وړاندې د حکومت په بې پروايي یو اعتراض ده.
تبره سوري کې گزارشه مو فقط شرایط ناراحت بودن
د هغه کسې په اړه چې مې وکړه زه دغه شرایط ناراحت کړی يم چې حکومت ورزشکارانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. یوازې زنه يم بلکې د ملي ټیم ډېر ورزشکاران کار کوي او هیڅ یې نه دی ویلي. زه په ایران کې مهاجر یم او باید خپل خرڅ وګټم. د دولت ملاتړ غواړم چې هیواد ته ویاړونه راوړم.
د دې دغه لیکنې په ټولنیزو شبکو کې ګڼ خبرګونونه راوپارول. په یو خصوصي ټلویزیون کې د ورزشي خبرونو یو چلوونکی هارون حزین آزادی راډیو ته وایي د قرباني په سیر ګڼ شمیر ورزشکاران د روزګار د پرمخ بیولو لپاره گاونډیو هیوادونو ته تللی او د په خبره د ورزشکارانو د ملاتړ اړوند د حکومت یو ژمنه هم عملی شوه نه ده.
یک
ورزشی ستوری چې د افغانستان بیرغ رپوي لازم ملاتړ یې نه دی سوی. قرباني هڅه کوله چې د فوټسال په برخه کې یو نوموته ستوری سي، خو اوس اړ دی چې د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره په ورزش تمرکز ونه کړي او ګچکاری وکړي.
د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو په ټیم کې د قرباني شتون د دې لامل شو چې په 2018 کال کې د ترکمنستان په سیالیو کې سلورم مقام خپل کړي. د قرباني ورستۍ لوبه په 2019 کال کې وه او له هغې وروسته د کرونا د خپرېدو له امله هیڅ لوبه ونه کړه او کومه لوبډله چې د پکې لوبه کوله هغې هم له نوموړي ملاتړ ونه کړ. له دې ټولو سره سره قرباني کار کول شرم نه ګڼي، خو هیله من دی چې د فوټسال له لارې هیواد ته ویاړونه په برخه کړي. د قرباني په خبره سوله یې عمده غوښتنه ده، سو دی او د ده په څیر نور ورزشکاران د ژوند د پرمخ بیولو په خاطر ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نه شي.
او د دې مجلې وروستی مطلب دا دی چې په امریکا کې یو نوی جوړ شوی کمپنۍ وایي داسې الکترونیک موټر جوړ کړی چې بیټرۍ یې له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج ته اړتیا پیدا کوي. اسمت سروان په دې اړه تفصیل کوي.
یو نوی تاسیس شوی امریکایي کمپنۍ وایي چې یو 4 کسیز الکترونیک موټر جوړ کړی چې الوتلی هم شي. دا موټر پر دې سربیره د قاطی دو وړتیا هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنۍ وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونې په 2019 میلادي کال کې جوړې کړې، خو لومړنۍ نمونې د دروس پر لیو لپاره و، مګر دا یو د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټرې ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کیږي او په همدې ډول کښېني هم. کله چې پرمځکه کښیناست وزرونه په اوتومات ډول راټولې شي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومتر پورې مزل کولای شي او ډیر تر ډیره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتر دی. اسکا کمپنی غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلی شي او ممکن سرعت یې تر اوسنی هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیا 98,000 ډالر ټاکل شوی دی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. پښتو ما شمنې خبري مجله هم دومره خو لا بل خبري مجله مو پاته ده. درې مجله ده هغه بس تر فروغ درته وړاندې کی.